دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ د چاپی پس کونسلګری تړلې ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د ولسی وګړي د وژنې خلاف مظاهره کړې او نن د نوبل د سولې جایزه اعلانېږي. تفصیل: په اسلام آباد کې د افغان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ تر چاپی وروسته هلته د خپلې کونسلګری د تړلو اعلان کړی. سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو بیګا په دویم ځل پر افغان مارکیټ چاپوالی او د افغانستان بیرغ یې ورڅخه ښکته کړی چې غندنه کوي. بیان وایي دا اقدام د ډیپلوماټیکو او ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف دی. د اکتوبر پر 3 تر چاپی او د افغان مارکیټ تر خالي کولو وروسته سفارت د کونسلګری تړلو ګواښ کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت د سفارت اقدام په اړه لاسې نه دی ویلي، خو د پیښور هایکورټ د مارکیټ د ملکیت لانجې په سر په خپله فیصله کې د پیښور انتظامیه ته امر کړی چې هغه خالی کړي او د شوکت کشمیری په نوم یو کس ته وسپاري. افغان سفارت وایي مارکیټ د افغان ملي بانک ملکیت دی، خو عدالت د کشمیری په حق کې فیصله کړې وه. د شمالي وزیرستان په خیسور کې غنو خلکو د یو لسی وګړي تر وژنې وروسته احتجاجي مظاهره کړې. د سیمې اوسیدونکو وایي د خیسور د خوشحالي کلی کبیر خان پرون سروي سرول چې په وینا یې د پوس په ډزو وژل شو. انتظامی او امنیتی چارواکو بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو تویل وسلوالو د غزمې پر مهال په سرتیرو بریدو کړو. پوس چې جوابي ډزې وکړې نو کبیر خان ولګید. په قومي اسمبلی کې د وزیرستان استازي محسن داوړ هم وایي چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو د نښتې پاړې اورېدلې، خو د پیښې مقدمه باید دایره شي او پلټنې دي وشي.
مطالبه دغه وه چې بای اف آی آر دې کټ شي د دې خلکو خلاف د چا چې دا کاروایی کړې ده او مطلب دا ظلم زیاتې کړی دی. لکه دا خو څه خبره ده چې ته د ځان د یره څوک اولې بس وجرې او تحقیقات وشي نو اتلسم تاریخ پر پکې ټیم بې خبر شوی دی.
د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت دې پلټنې وکړي چې دا پیښه څنګه شوي او لسی وګړي ولې وژل شو. په لاهور کې پولیسو پرون د جماعت داوه ډلې د مشر حافظ سعید څلور ملګري نیولې دي. رویټرز اژانس او پاکستان ټوډې ورځپاڼه وایي نیولې کسان ظفر اقبال، یحیی عزیز، محمد اشرف او عبدالسلام نومیږي چې نن عدالت ته وړاندې کیږي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دا کسان یې د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې دي. حافظ سعید هم په همدې تور له جولای راهیسې په حراست کې دي. د لشکرې طیبه ډلې بنسټګر دی چې ورباندې په 2008 کال کې په ممبئی کې د بریدونو تور دی. په هغو حملو کې تر 160 زیات کسان وژل شوي. سعید له دې توره انکار کوي. د پاکستان پوځ تور پورې کړی چې هندي پوځ یې د کنټرول له کرښې سره نږدې او سرتېری وروژلې. د پوځ عامه اړیکو دفتر پرون ماښام په یو بیان کې ویلي چې هندي پوځ بیا چیری کوټ سره نږدې ډزې وکړې چې پکې سرتېری نعمت ولي ووژل شو او د کلي دوه ښځې ژوبلې شوې. بیان زیاتوي چې پاکستاني پوځ هم پر هندي پوستې جوابي ډزې وکړې او تاوان یې ورواړو. هند د پاکستان د پوځ د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ریاستونو او سرحدي چارو قائمه کمیټه د درغلو پلټنو لپاره د یوې ځانګړې کمیټه جوړولو فیصله کړې. دغه کمیټې به په قبایلو کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال د درغلو تورونو پلټنې کوي. دا فیصله د زیارت په ورځ په اسمبلی کې د کرمې استازي ساجد حسین توري په مشرۍ د سیفران کمیټه په غونډه کې وشوه. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل خود مسلم لیگ نون سیاستوال شعب الدین خان وای په قبایلو کې د پرمختیايي چارو ټوله پیسې خرچول د فاټ سیکریټریټ په لاس کې و. کدا سې شوی وینو دا خبره مخې ته راوستل خو خبره ده، خو که یوازې د سیاسي حربې لپاره دا کار کوي نو څه ګټه به ونه لري. د ننګرهار د ګمرک مشر هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان حکومت په تورخم مال وړونکو ګاډو ته اسانتیاوي نه برابروي. نوید بشریار پرون په خبري غونډه کې ویل چې په پاکستاني رسنو کې وروستي رپورټونه بې اساسه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان او پاکستان په چارواکو په تورخم کې د مالوړونکو گاډو د زندولو په سر نیوکی کیږي. ځینو ډرایورانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې کله ناکله له پاکستانه افغانستان ته په وختو کې څو ورځې په لار په انتظار تیروي. د خیبر یو انتظامی مشر محمد عمران وایي د ټرافیکي ستونزو د هواري هڅې کوي. د ترکیه لخوا په شام کې د کورد ځواکونو خلاف د عملیاتو تیزولو په نتیجه کې په زرګونو کسانو له خپلو کورونو کډې کړي او په لسګونه وژل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې خبرې روانې دي چې د شام په شمال ختیځ کې د کاروای په سر په انکارې بندیزونه ولګول شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د ترکیه او کردانو ترمنځ د تړون لپاره منځګړتوب ته تیار دي. په شام کې د ترکیه تر کاروای مخکې نوموړي امریکایي سرتېري له سیمې ایستلي وو. هغو سرتېرو په سیمه کې د کورد ځواکونو مرسته کوله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلي وو چې په دریو انتخاباتو کې یوه لار لري، یا خو دی په زرګونو سرتېري ولیږي، پر ترکیې سخت مالي بندیزونه ولګوي، او یا بیا د ترکیه او کردانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. نن به د سولې نوبل جایزه اعلانېږي. ویل کېږي چې ښایي د چاپیریال خوندي ساتلو په حمایت کې کم عمره کارکوونکي ګریتا تونبرګ دغه معتبره جایزه واخلي. که 14 کلنه ګریتا دغه جایزه وګټله، نو هغه به د امن په جایزه اخیستونکو کې تر ټولو کم عمره وي. اوس مهال د سوات ملاله یوسفزی هغه جینۍ ده چې په 19 کلنۍ کې د نوبل سولې انعام ګټلی و. خو بیا ځینې کسان د ایتوپیا د وزیر اعظم ابی احمد نوم هم یادوي چې ښایي دغه جایزه په خپل نوم کړي. نوموړي په سوډان کې د سولې د تړون منځګړتوب کړی و. د ناروې په مرکز اوسلو کې کیدونکې دغه تقریب کې به د جایزې لپاره د بی پولي خبریالانو سازمان استازو نومونه هم اخیستل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې په زرګونو ایرانی ښځو پرون د تهران په ازادي لوبغالي کې د ایران او کمبوډیا ترمنځ د فوټبال لوبه وکتله. دا د فوټبال نړیوال کپ ته د وتلو لپاره فیصله کوونکی میچ و. دا په شاوخوا 13 کلونو کې د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړی ځل و چې ښځې په لوبغالي کې دغه لوبې کتو ته پرېښودل شوې. د لوبې کتو ته تقریبا 3,500 ښځو ټکټونه اخیستي چې ایران د 0 په مقابله کې په 14 ګولونو ګټو. دا د مشال ریډیو خبرونه و. اوس کرن صوبه او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,650 روپۍ شل پیسې اخیستل کېږي، او په 1,650 روپۍ او یا پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1,090 روپۍ اتیا پیسې، او په 1,092 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1,010 روپۍ، او په 1,010 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2,060 روپۍ 60 پیسې، او په 2,060 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1,060 روپۍ 60 پیسې، او په 1,060 روپۍ او یا پیسې. یو افغانی په 1,90 روپۍ اخیستل کېږي، او په 1,98 روپۍ خرڅول کېږي. او 2,68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي، او 2,68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40، بنو کې 25 او 21، ژوب کې 28 او 44، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ تر چاپی وروسته د پیښور کونسلګری تړلې. د شمالي وزیرستان په خیسور کې خلکو د یو ولسی وګړي تر وژنې وروسته احتجاج کړی دی. په لاهور کې پولیسو د ترهګرۍ تمویل په تور د حافظ سعید 4 ملګري نیولی دي. د قومي اسمبلۍ د سفران کمیټې مشر وایي د قبایلو په پرمختیايي پروژو کې د تیر حکومت د درغلیو پلټنه کوي، خو د مسلم لیگ نون یو سیاستوال وایي چین ته د پاکستان وزیر اعظم سفر څه اقتصادي ګټې لرلی شي؟ شنونکي وایي
پاکستان ته قرضه ملاویږي، او هغه قرضه به پاکستان د خپل خساره کې راسره کوي.
په سوات کې لورغون پوهانو د یو پخوانی مندر کندوالې موندلې دي.
This is a Shai temple, Hindu Shai temple, actually was built during the Turkish Shai period.
او په شام کې د ترکیه د عملیاتو ترڅنګ شننی او تبصری اهم لرو. لمشال رادیو سره اوسه. نوبړې موضوع ته ورسو. د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ تر چاپی وروسته د پیښور کونسلګری تړلې ده. د مشال رادیو خبريال احمد الله را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، ستړي مش، ترته وایم کله معلومات را تراکړي چې څه شوي دي.
ډیره مننه پامیر. څنګه چې تاسو هم ویلا چې په پیښور کې چې کوم افغان مارکیټ دی کوم چې د پیښور فردوس سره په دغه ځی کې دی په دغه باندې بیګا پولیسو چې کوم د هغه چاپه وهلې ده او دغه مارکیټ چې کوم دی لکه هغه تړلې ده نو د هغې په ضد باندې چې کوم دی په پیښور کې چې کوم د افغانستان کونسلګری ده نو هغه هم دی تړلې ده او کوم نن چې دی کوم خبر پاڼه جاري کړې ده نو د هغې تر مخه چې دوه ورځ درې ورځې وړاندې چې کوم دی په دغه مارکیټ باندې هم چاپه والې شوی وا او بیا چې لکه هغه خبرو اترو وروستو چې کوم دی او د افغانستان بیرغ چې کوم هغه هم دغه مارکیټ نه کوس کړي نو بیا د خبرو اترو وروستو پرون نه ابل پرون د افغانستان سفیر چې کوم هغه پخپله تل او اغل ته افغان مارکیټ ته او اغل ته دغه بیرغ چې کوم بیا اغل ته وخېجو خو بیګا د شپې یو وار بیا چې پولیسو کوم دغه په دغه مارکیټ باندې چاپه وهلې ده او دوکانونه چې کوم دی هغه تړلې دي بند کړې دي دوکانداران چې کوم دی هغه
کونسلګری د پیښور د تړلو په خبرګون کې داینن کړی ده کنه.
بالکل بالکل دا نن فیصله وکړه لغې نن په پیښور کې تل خپل کونسلګری چې کوم داغه تړل دا او وس دا محل چې کوم دی 12 بجې افغانستان سفارت والا دا ویلي چې په دې حواله سره په پیښور کې یو خبری غونډه چې کوم داغه به هم کوي وس نه لګه شیبه کې به دا خبری غونډه شروع کیږي او هغه به راتلون کې لای عمل په حق ل چې کوم دی هغه به بیا اعلان کوي چې آیا د څه دریز لري او د خیبر پښتونخوا حکومت له خوا تر وسه څه نه دی ویلې شوی
آیا د افغان مارکیټ دا څه کیسه ده.
دا قریبا ډیره پخوانی لکه دا لانجره روانه ده دغلته د شوکت کشمیری نوم یو تن دی چې هغه په دغه مارکیټ باندې خپل داوه چې کومه دغه ظاهره چې دا د دوی دی دا کیس چې کوم د پیښور های کورټ څو وخوړاندې د دې را فیصله ورولې و قریبا د ډیر شو کالو نه زیات ویل کیږي چې د دې د لانجره روانه ده او پیښور های کورټ چې کوم نو هغه په خپل دغه قضیه کې دا ویلو چې دا زی چې کوم د شوکت کشمیری چې کوم د هغه په حق کې فیصله ورولې و چې دا د دوی دی خو بل خو افغانستان چې کوم دی لکه هغه دا وایي چې نه دا مارکیټ باندې دی خپل دغه خیل کدی وای چې دا د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی خو مطلب هغه چې عدالت فیصله چې کومه دغه د شوکت کشمیری په حق کې او
د کشمیری په حق کې فیصله کړی ده. احمد الله تاسو ته مونږ په راتلونکو غړو کې بیا هم راځو د دې لپاره چې کلا غو خبري غونډه وشي نو معلومات به را سره شریک کړی مننه ډیر زیاته. د مشال رادیو خبريال احمد الله رسول الله اسلام آباد ټلیفون په کرخو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د شمالي وزیرستان په خیسور کې پرون لسګونه خلکو د یو ولسی وګړي وژنې ضد مظاهره کړې. دوی وایي کبیر خان څاروي څرول چې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شو. انتظامی او استخباراتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو پر پوځیانو حمله وکړه او هغوی چې ځوابي کارروایي کوله نو کبیر خان په مرمۍ ولګید. د سیمې اوسیدونکي د پلټنو غوښتنه کوي. عمر وزیر تفصیل لري.
د ځایي خلکو او چارواکو په وینا شمالي وزیرستان خیسور کې 13 ورځ خلکو دغه کسمړې پر سړک د احتجاج په توګه خی وو چې د دوی په وینا د فوس په ډزو وژل شوې. د خیسور خوشحالي سیمې اوسیدونکي کبیر خان د غلطه سروي سراول او د زرکو ښکار یې کاوه چې د ډزو ښکار شو. دولتي او استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته ویلي چې خیسور کې وسلوالو د فوس په گشتي پارټي ډزې کړې وې او فوز چې د غلطه ځوابي ډزې پیل کړي چې دغه محل د غذایي کس د مرمۍ ښکار شو او ووژل شو. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی یو ځنې غوښتنه ده چې د قاتلانو خلاف د اف آی آر وشي.
ویل کیږي داسې چې هلته داسې شخړه د دیو د طالب په منځ کې راغله وه خو دا کس ډېر لرې و د دې نه د بار راوته آوازونه ورکړي دي او بے ګنا سړی و دردناکه طریقه دا سړی وژل شوی دی خو بهرحال حوصله به ساتو ټول ملګري بیا راوتي وو دا ډډ باډي راوړې وه انتظامیه هم راغله مطالبه هم دغه وه چې بھائی اف آی آر دې کټ شي نو دا سم تاریخ پر پکې ټیم بې خبر شوی دی پرچم ورچه کټ نه شوه.
د خیسور سیمې اوسیدونکي کبیر خان تر وژنې پس خیسور میرعلي سړک باندې احتجاج وشو او د نوموړي ماشوم زوی وا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې چې ماشوم وایي مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې ویډیو تصدیق نشي کولی. ځایی مشران او د سیمې خلک وایي دولت ته پلاټنه وکړي او د غمزه پلې کورنۍ سره د انصاف وشي. کنی په اتله سمانه ټابا میرلی ای پی لوبغالی کې جرګه کړي او راتلون کې تګلاره به جوړوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او کڅنګ سختدریز افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ ل یو بل سره څه تړاو لري؟ د هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
رسنۍ وای پرون په لاهور کې پولیسو د جماعت او داوړ ډلې د مشر حافظ سعید سلور ملګری نیولی دي. رويټرز اژانس د پاکستان ورځپاڼې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو په حواله وای چې دا کسان د ترهګرۍ د تمویل په تور نیول شوی. پاکستاني چارواکو دا اقدام پر داسې مهال کړی چې ټاکل شوی د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره راتلونکې اونۍ په پاریس کې په غونډه کې د وسلوالو د مالی سرچینو وچولو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو جاج واخلي. په لاهور کې پولیسو پرون د جماعت داوه ډلې د مشر حافظ سعید سلور ملګری ونیول. رويټرز اژانس او پاکستان ټوډي ورځپاڼه وایي نیولي کسان ظفر اقبال، یحیی عزیز، محمد اشرف او عبدالسلام نومیږي. د پولیسو د ترهګرۍ ضد د څانګې چارواکو رويټرز اژانس ته ویلي دا کسان د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولي دي. حافظ سعید هم پر همدې تور له جولای راهیسې په حراست کې دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال د نوموړي د ګرفتارۍ هرکلی کړی و. سعید د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د دې ډلې د سیاسي څانګې جماعتو داوه مشر دی چې ورباندې په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د برید تور دی چې دی ورڅخه انکار کوي. په هغه څلور ورځنۍ حمله کې له 160 څخه زیات کسان وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو د نوموړي ملګري پر داسې وخت نیولي چې ټاکل شوی راتلونکې اونۍ د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په برخه کې د پاکستان د اقداماتو د جاج اخیستو په اړه غونډه وکړي. د ادارې د تیر کال په جون کې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړې لیست کې اچولی و. پاکستان چې وار له مخه له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، د فینانشل اکشن ټاسک فورس تر فشار لاندې دی چې د وسلوالو د تمویل مخنیوي په لړ کې ګامونه واخلي. د اګست پر 23 د پاکستان د مالی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول چې د ناقانونه پیسو مینځلو او د وسلوالو د مالی سرچینو وچولو په موخه اقدامات کړي دي. د سپتمبر پر 19 د خیبر پختونخوا حکومت هم د وسلوالو او ترهګرو د تمویل مخنیوي لپاره یو ځانګړې څانګه جوړه کړه. هغه مهال د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې و مشر مشال راډیو ته ویلي ول چې ترهګرو ته د پیسو برابرولو په تور یې لسګونه پرچې دایرې کړي دي او یو شمېر کسان نیولي چې قضیه یې په عدالتونو کې دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
پرون په بار وکرمه کې ځایي خلکو 9 مشکوک وسلوال نیولي او حکومت ته سپارلې د پاړه چینار اوسېدونکو وایي نیولي خلک مشکوک ترهګر دي، خو چارواکي وایي ورڅخه پلټنې کوي او لا هم نه د معلومه چې هغوی څوک دي او د پیژندګلوۍ په اړه یې څه نشي ویلی. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
په کورمه کې د نستی کوټ ځایي خلک وایي د اکتوبر په 10 یې 9 مشکوک وسلوال نیولي دي او حکومت ته یې سپارلې دي. یو ځای ته نه د نوم نه څرګندولو په شرط بیګا مشال ډو ته وویل دغه مشکوکه وسلوال پرون ماسپخین لپاره چینار خار 3 کیلومتره لري په مهدی آباد کې د غوزګړی په مرکزی لار د خپل ګاډي ټایر د بدلولو لپاره ولاړ ول چې ورنه مقامی خلک چاپیره شول او وینول. دې کا زیاته کړه چې د یو شخصي سکول څوکیدار د نږدې کلی خلک د وسلوالو په اړه خبر کړی وو. د کوربې د پولیسو ډي پی او رحیم شاه د زیارت پر ورځ مشال ډو ته وویل چې له دې کسانو پلټنې روانې دي او لا هم نه د معلومه چې دا ترهګر دي او کنه.
بیا خو پولیس او آرمی لاړو او کسان راوستو
بلکه په ټولنیزو رسنیو کې د نیول شوو کسانو عکسونه خپاره شوي او په اړه یې دا خبرونه دي چې دا کسان مشکوک طالبان دي، خو د وسلوالو کومې ډلې لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. البته د شیعهګانو د ځای تنظیمو تحریک حسینی یا یو مشر حاجی عبدالحسین مشالډو ته د زیارت پور زویل چې نشي ویلی چې دا کسان وسلوال دي، د ده په خبره ځکه چې دوی په عامو خلکو ډزې نه دي کړي. په پېښور کې مشر خبریال شمیم شاهد د اکتوبر په لسمه مشال ډوته ویل چې په کومه سیمه کې مشکوکه وسلوال نیول شوي هغه شیا اکثریتي سیمه ده او وسلوال هم مقامی نه دي، نو ځکه نیول شوي دي.
او دا چې کوم خلک مثال شوي دي نو دا سنیان دي، دا مقامی نه دي، یا افغانان دي، د پاکستان د نورو د خیبر د نورو منطقو خلک دي. نو په دغه ځای کې دا وسلوال چې کوم دي نو دا لارې خو استعمالوي تګ را تګ لپاره، خو دغه ځای کې اوسېدلی نه شي. نو داسې ښکاري چې دا خلک یې په لاره باندې روان وو، یا خو د افغانستان ته تلو یا د افغانستان پولیسو سره چې کوم علاقې دي هغې ته تلو، خو دا د دغه ځای مقامی خلک نه دی، ځکه خلک راپاڅېدلی دی او دوی یې ویسلي دي. او تر دې پورې چې خلک وایي چې دا مړ کوي، دا دا ځای کې سرحقت دي کوي او په دې باندې دا الزام لګوو چې دا په دغه اسلام یا
د افغانستان له پکتیا او خوست سره لګېدلې کورمه هغه سیمه ده چېرته چې په مبینه توګه یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه لري چې ورباندې په تېر وختونو کې بې پیلټه الوتکو بریدونه هم کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سرحدي او قبایلی چارو کمیټې سفران په قبایلو کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال د درغلۍ او تورونو پلټنو لپاره یو ځانګړې کمیټې جوړه کړې ده. په اسمبلی کې د کورمې استازي ساجد حسین توري بیگا مشال راډیو ته ویل دا فیصله پرون د ده په مشرۍ د سفران کمیټې په غونډه کې وشو د پلټنو لپاره د قبایلو سفرونه پیلوي. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د مسلم لیگ نون سیاستوال شهاب الدین خان وایي په قبایلو کې د پرمختیایي چارو لپاره ټولې پیسې د قبایلي چارو دفتر فاټا سیکرټریټ لګولې وي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت په مسخوتن ناوخته مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمې ضلع نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل د سفران لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې په غونډه کې د دې درغلي او معلومولو لپاره د نوموړي په مشرۍ یو سب کمیټې جوړه شوه. د ساجد حسین توري په وینا دوی ټولې تیاری سرته رسولي او د روانې میاشتې په درېمه اونۍ کې به د مومندو او باجوړ نه د قبایلي ضلعو د دورو پیل کوي چې هغه منصوبې په ګوته کړي چې پکې درغلي شوي. اولدیرو صبح په یو میاشت کې د سفران کمیټې تخپل رپورت وړاندې کوي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د پاکستان مسلم لیگ نون په تیر دور کې له باجوړ د قومي اسمبلی د غړي شهاب الدین خان نو پوښتل نو هغه وی دی فکر نه کوي چې د حکومت په هغه چا لاس واچوي چې درغلې کړي.
سرکاری
دستاویزات تر مخ څخه د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو او ایفارز د کرکلی د پرمختګ لپاره د 2018 او 2019 لپاره 1415.9 میلیونه روپۍ جاری کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي د اصلاحاتو بهیر ورو پر مخ روان دی. دوی پرون مشال راډیو ته وویل لا هم د پولیسو، عدالتونو، تعلیم او روغتیا سم نظام نه لري، خو د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان وایي له 2013 زیږیز راهیسې چې قبایل په خیبر پښتونخوا ورګډ شوي نو حکومت هلته پرمختیایي او اصلاحاتي چارو ته دوام ورکړی. اسرار العالم مومند موضوع څېړلی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو منتخب استازي وایي په صوبه کې د زمکېدو ګټې ورته لا هم نه دي ترلاسه شوي. د شمالي وزیرستان میر کلام وزیر د اکتوبر په 10مه مشال ډو ته وویل قبایلو داسې فکر کاوه چې په خیبر پختونخوا له ورګډېدو سره سم به دوی ته داسې اسانتیاوې ترلاسه شي لکه څنګه چې د پاکستان د نورو برخو خلک یې لري، خو د په خبره هغه زوړ نظام هم له منځه لاړې او نوې لا هغه نه دی عملي شوی.
چې تر ډی سي ته ورشه هغه وی چې ما سره خو هیڅ اختیار هم نشته دی، چې ډی پی او ته ورشه نو هغه وی چې زه به اف آی آر وکم په پلانې باندې، نو اف آی آر هم د مسالې حل خو نه دی، نور د سره نه پولیس شته دی په غیرنګ، نو پولیس هغه شانتي کار کوي او لیوی زو خرڅدار پولیس دا په خپل پلانجا دی هغه ته دا پاته نه لګي چې زه لیوی یم که زه خرڅدار یم که زه پولیس یم، او هغه هم په دې جلسونه او په دې شاینو باندې لګیا دي. که ته زمونږ د صحت محکمه وګوره یا د تعلیم وګوره او نه عدالتي نظام په هغه لول باندې راغی چې مطلب هلته عدلیا وایي ججان ناست وایو کیسه خبر هغه هم په لاندې ډسټرکټ کې ناستی ورته.
میر کلام وزیر وایي قبایلي ولس ډېر مایوسه دی. د په خبره په قبایلي سیمو کې د روان کال د جولای په 10مه د تاسره شوو صوبه انتخاباتو ګټې هم تر دې دمه په نظر نه راځي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مومندو ضلع منتخب استازی نثار مومند وایي په کاغذونو کې قبایلي ضلع په خبر پښتونخوا ورګډي شوي خو په ځمکه څه په نظر نه راځي. نوموړي د زیارت په ورځو مشال ډو ته وویل چې تر دې دمه حکومت خپله دا ژمنه نه ده پوره کړې چې په کمی مالیاتي فنډ کې به قبایلي ضلعو ته 3% برخه ورکوي،
بلکې زموږ صوبایي حکومت یو داسې بل راوړ چې زموږ 30,000 نوکری جدي خاصدار د هغوی له د اپیل حق نه دی ورکړی. نو چې اپیل حق یې ورنکړ دې مطلب دا دی چې کلم آی جی پی سی بیا زموږ ډی پی او سی بیا زموږ ډی جی سی ویلې شي چې تاسو سلسل کسان کور ته ځای نه دا خلک به دغسې بېروزګاره کېږي. نو مونږ ته په هغه ټیک سیټ کې هغه پروټیکشن مخې ته راغی چې یاره مونږ ته دا 15 کاله دا معاف شوي او بیا به نور 15 کاله بیا کېږي.
خو له خیبر ضلع سره تعلق لرونکي او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړی محمد شفیق وایي چې د 2013 کال په مئی میاشت کې لکله نه چې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا ورګډي شوي نو حکومت یې په دې سیمو کې یو شمېر کارونه کړي. نوموړي د اکتوبر په 10مه مشال ډو ته وویل چې حکومت یې په قبایلي ضلعو کې پړومبي واره صوبه انتخابات وکړل او د سیمو ته یې پولیس او عدالتي نظام وغځول. نوموړی وایي په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره ډېرې فنډونه ایښودل شوي.
1,000 بلین چې دي دا خو د 10 کالو پروګرام دی، په هغې کې سالانه چې دی 100 بلین چې دي دا اوس نه په هغې کې مونږ نه سکیمونه اغستې شوي دي، او د دې نه علاوه هم زمونږ تقریبا 65 ارب چې دي اوس مونږ په خیاله مونږ صوبې ته دغه شوي دي. لکه دغه پنډ مونږ په صحیح ځایونو کې په فیزیبل ځای باندې د خپل علاقې د انفراسټرکچر خرچ کو، نو لرې نه ده چې مونږ به د دغو نورو علاقو نه لکه مونږ به مخکې لاړ شو.
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو منتخب استازي دا مني چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کار پیل شوی او د هیواد د نورو برخو نظام قبایلي سیمو ته غځېدل روان دي، خو رفتار یې ډېر ورو دی او د خلکو ګڼې قانوني، روغتیایي، تعلیمي او نورې مسلې حل ته اړتیا لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
په پېښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیمې بجې شوې. وبخې په پېښور کې دولس نیمې او په کابل کې دولس بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې پر افغان مارکیټ تر چاپې وروسته هلته د خپلې کونسلګرۍ د تړلو اعلان کړی. سفارت نن په بیان کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو بیګا په دویم ځل پر افغان مارکیټ چاپوالی او د افغانستان بیرغ یې برڅخه ښکته کړی چې غندنه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سفارت اقدام په اړه لاسونه دی ویلي. د شمالي وزیرستان په خیسور کې ګڼو خلکو د یو لسی وګړي تر وژنې وروسته احتجاجي مظاهره کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي د خیسور د خوشحالي کلي کبیر خان پرون سروي سرول چې د پوس دزو وژل شو. انتظامی او امنیتی چارواکو بیګا د نوم نه خود په شرط مشال ریډیو تویل د وسلوالو خلاف د پوس په جوابي کاروایی کې د غتن په دزو لګید. د سیمې اوسیدونکو د پیښې د پلټنو غوښتنه کوي. په لاهور کې پولیسو پرون د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ سعید څلور ملګري نیولې دي. رویټرز اژانس او پاکستان ټوډې ورځپاڼې خبر ورکړي چې نیول شوي کسان نن عدالت ته وړاندې کیږي. د پولیسو د ترګرې ضد څانګې چارواکو ویلي دا کسان د ترګرې د تمویل په تور نیولې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ریاستونو او سرحدي چارو قائمه کمیټه د درغلو پلټنو لپاره د یوې ځانګړې کمیټه جوړولو فیصله کړې. د کمیټې به په قبایلو کې د مسلم لیگ نون د واکمنۍ پر مهال د درغلو تورونو پلټنې کوي. د ننګرهار د ګمرک مشر هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان حکومت په تورخم مالوړونکو ګاډو ته اسانتیاوې نه برابروي. نوید بشریار پرون په خبري غونډه کې وویل چې په پاکستاني او رسنو کې روسي رپورټونه بې اساسه دي. د ترکیې لخوا په شام کې د کورد ځواکونو خلاف د عملیاتو تیزولو په نتیجه کې په زرګونو کسانو له کورونو کډې کړي او په لسګونه وژل شوي. د امریکا په کانګرس کې خبرې روانې دي چې په شام کې د کاروای په سر بانکري بندیزونه ولګول شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې د ترکیې او کردانو ترمنځ تړون لپاره منځګړتوب ته تیار دي. او نن به د نوبل سولې جایزه اعلانېږي. ویل کېږي چې ښایي د چاپیریال خوندي ساتلو په حمایت کې کم عمره کارکوونکي ګریتا تونبرګ دغه معتبره جایزه واخلي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورید. ویاند وا ملیحه میرزاده ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده او مهمې برخې یې پښتو کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې په کراچۍ کې په هدفي وژنو لیکلي او وایي د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ امنیت تر سرحده پر ځای شوی و او د پاکستان تر ټولو لوی دې اقتصادي ښار کې ژوند د معمول مطابق روان و. خو اوس داسې ښکاري چې دغه نامنۍ یو وار بیا سر راوچت کړو. ادارې وایي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان تحریک انصاف محمد آصف نومي کارکون ووژل شو او دارنګ د تېر کال په پای کې هم د متحده قومي موومنټ یو مخکښ علي رضا عبدي د هدفي وژنې ښکار شوی او ژوند یې له لاسه ورکړی او له دې وروسته بیا د هدفي وژنو لړۍ پیل شوه چې پکې یو شمېر اقلیتي او نور خلک ووژل شو. ادارې اخري کلي کې د کراچۍ اوسیدونکو لپاره دا پیښې د فکر وړ خبره ده. نو په داسې حال کې به حکومت او قانون نافذونکو ادارو له دا باوري جوړول وي چې د کراچۍ حالات بیا پخوانی اړخ ته لاړ نه شي. جنګ ورځپاڼې خپلې ادارې کلي کې د شورو په ورځ په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د تاجرانو د اتحادیې احتجاجي کنوینشن په مظاهرو کې بدل شو او دې دوران د اف بی آر سره د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې دروانی میاشتې پاته ویشتم او نهه ویشتم په ټول ملک کې د هړتال اعلان وکړو. ادارې وایي تاجران د پاکستان په اقتصاد کې د ملا د تیر حیثیت لري او په داسې وخت کې چې د ملک اقتصاد له بحرانونو سره مخ وي پکار ده چې د تاجرانو سره مذاکرات وکړل شي او حالات د نور خرابېدو نه بچ کړی شي. ادارې اخري کلي کې موجوده وخت کې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت اف بی آر او تاجران د دې حالاتو قابو کولو لپاره یو موټی شي او په خصوصي توګه حکومت له پکار دي چې سخت پله ومني او ست تاجرانو ومني چې د دې ملک اقتصاد پر مختګ وکړي او د تاجرانو پریشانی هم ختم شي. نوې وخت ورسپنې خپلې ادارې په ازادي مارچ لیکلي او وایي دا وخت په ټول ملک کې د مولانا فضل الرحمن د ازادي په مارچ تبصری کیږي او اپوزیشن ګوندونه هم د اندېښنو باوجود د دې د حمایت اعلان کوي او بل پله حکومتي وزیران د دې په زور د ودرولو خبرې کوي چې له کبلې د امنیت د خرابېدو یره پیدا شوي. ادارې وایي دا وخت پاکستان د یو شمېر مسلو سره مخ دی. په داسې حال کې باید چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د قانون او آئین په دایره کې دننه خپل خپل کار وکړي او له داسې ګام نه ډډه وکړي چې ریاست ته ترې نقصان رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په شام کې د کوردانو ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه لیکنه کې ویلي چې د هغه هیواد او کوردانو ترمنځ لانجه په سیمه کې له ځواکمنېدو او نفوذ ترلاسه کولو سره تړلې ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ایران په لومړي ځل ښځو ته د فوټبال د لوبې اجازه ورکړې. له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې پر ایرانۍ ښځو په لوبغالي کې د فوټبال پر نندارې بندیز و. احمد شاه اعظمي د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ترکیه د تیر چهارشنبه په ورځ د شام په شمال ختیځ سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د شامي جمهوري ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د ترکیه او کوردانو ترمنځ دوستانه لانجې ریښې په دې سیمه کې له قوت ترلاسه کولو سره تړاو لري. د ورځپاڼې په خبره حقیقت دا دی چې امریکا یو خوا د ترکیه اتحادي دی او بلخوا د شامي جمهوري ځواک سره هم ائتلاف لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دریز لري چې د عملیاتو هدف یې د ترهګرو هغه لار ورانول دي چې د ده په خبره کورد ځواکونه د ترکیه سهیلي پولې ته څیرمه جوړول غواړي. د اردوغان په وینا ترکیه غواړي چې په دې سیمه کې امن راولي. بلخوا د شامي جمهوري ځواک مشران او په سیمه کې نور کسان وایي چې د ترکیه بریدونو د ولسي خلکو ژوند په خطر کې اچولی دی. دوی په دغه سیمه کې د یو بشري ناورین خبرداری هم ورکړی دی. کوردی ډلو هغه عکسونه او ویډیوګانې شریکې کړي چې د برید له ځایونو لوګی پورته کیږي او عام ولس سیمه پرېږدي. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې کوردان څلرمه لویه نژادي ډله ده خو پر دومره لوی شمېر سربیره خپل هیواد نه لري او د ترکیې، ایران، عراق، شام او ارمینیا په سرحدي سیمو کې ژوند کوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ایران بلاخره فشار ته غاړه کېښوده او د اسلامي انقلاب را په دې خوا یې څلوېښت کلونه وروسته په لومړي ځل ښځو ته د فوټبال لوبې کتو اجازه ورکړه. د ایران د فوټبال لوبې چارواکو ویلي چې د اکتوبر پر لسمه د تهران په آزادي سټېډیم کې د کمبوډیا پر ضد د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبې کتو لپاره یو شمېر ښځو ټکټونه واخیستل. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې کله د نهویشت کلنې سهار خدایاري په نوم یوې مېرمنې تېره میاشت ځان ته اور واچوي او تر هغه څو ورځې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی هلته د فوټبال لوبې کتو ته ورغلی وه چې بیا وروسته د عدالت لخوا په شپږ میاشتنی بند محکومه سوه. سحر خدایاري د اعتراض په ډول دغه ځانوژنه وکړه. دې پیښې په نړۍ کې سخت غبرګونونه راوپارول او د فوټبال پر نړیوال شورا یې فشار واچاوه چې که چیرې ایران پر ښځو په سټېډیم کې د لوبې پر کتو بندیز لرې نه کړي نو غړیتوب دې اور وځنډوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ترکیه د اکتوبر پر نهمه د شام په شمال ختیځ کې د کورد جنگیالو ضد پوځي عملیات پیل کړل او هوایي ځواک یې له پولیس سره نږدې وړوکی ښار راسول عین په نښه کړ. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې په یو رپورټ کې ویلي چې دا عملیات یو ځل بیا په شام کې د روانې جګړې څیره بدلولی شي او هغه کورد ځواکونه ځپلی شي چې د اسلامي دولت ډلې ضد جنګېدلی دي. د دغې عملیاتو له کبله په زرګونه کورنۍ کډوالې شوي دي. شاهین بونیرای د رپورټ مهمه برخه اوروي.
په شمال مشرقي شام کې د ترکیه دوه هدفونه دي. وړومبی دا چې ترکیه کورد ملیشا خپل امنیت ته خطر ګڼي نو غواړي چې له خپلې پولې څخه په شا وتمبي. دویمه دا چې په شام دننه داسې یو ځای پیدا کړي چېرته چې په ترکیه کې میشت د شام دوه میلیونه کډوال ځای کړل شي. د کوردانو په مشرۍ د شام جمهوري ځواکونو د اسلامي دولت پر ضد د امریکا د پوځي ائتلاف په مرسته د شام په شمالي او مشرقي برخو کې د خپل واک پراخولو لپاره کلونه تیر کړي دي. اگر چې کوردان او ملګري ټینګار کوي چې یوازې سیمه ییزه خودمختاري غواړي خو بیا یې هم خپل خپل حکومتونه جوړ کړي دي. دا هر څه د ترکیې د یرغل سره ګډوډ کېدی شي. اگر چې دا سیمه د کوردانو په ولخه کې ده خو د تاریخ له پلوه دلته عرب پیاوړې موجودګي لري. ترکیه د عربانو د مهمو ډلو سره نږدې اړیکې لري. کچر کوردان دا سیمه په خپل کنټرول کې ساتل غواړي نو ډیره وینه بتویوي. په شام کې په بهرنیو قوتونو کې روسیا او ایران د ولسمشر بشر الاسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د دې برعکس ترکیه او امریکا دواړو په اسد د حکومت پر خودلو غږ کړي او د هغه د حکومت ضد یاغیانو مرسته کړې ده. روسیه ویلي ترکیه د خپل دفاع حق لري خو ولې د کرملن ویان دیمتری پیسکوپ د نهې په ورځ وویل چې د شام ځمکنۍ خودمختاري باید خوندي کړل شي او دا چې بهرني پوځونه چې په شام کې په غیر قانوني توګه وجود لري له شام اوزي. که چرې امریکا د شمال مشرقي شام څخه خپل ټول ځواکونه وباسي نو په روسي ملاتړ ولاړ د دمشق حکومت کې دی شي هغه ټول سیمه یو ځل بیا لاستکي چې تر اوسه ترکیه نه ده قبضه کړې. په مغرب کې د ترکیه ملګرو هیوادونو تر اوسه په شام کې د 2 میلیونه کډوالو د ځای کولو په اړه د ترکیه د پلان مرسته نه ده کړې. د مغربي هیوادونو لپاره لوی فکرمندي دا ده چې د کردانو سیمو ته د سنی عرب شامیانو ورتګ به د سیمې ولسی نقشه بدله کړي. اگر چې د کردانو د واک لاندې سیمه لوړاندې د شامی حکومت له کنټرول بهر ده، خو د ترکیې د مداخلت معنی به دا وي چې دا سیمه به د کردانو په مشرۍ د جمهوري ځواکونو نه د ترکیې او هغه یاغیانو لاسو ته لاړه شي چې د اسد حکومت نسکورول غواړي. په دغه سیمه کې انتشار او بېقراري اسلامي دولت لا د خپل ځان د بیا راژوندي کولو موقع هم ورکولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار د ګمرک مشر هغه رپورټونه بې بنسټه بللي چې پکې پر چارواکو پر تورخم د مال وړونکو ګاډو د ځنډولو تور پورې شوی. نوید بشریار پرون په جلال آباد کې خبري غونډې ته ویل مال وړونکو ګاډو ته یې اسانتیاوې برابرې کړې دي. ځینې ډریوران وایي له پاکستان افغانستان ته د ورتګ پر وخت ځنډیږي. په خیبر کې هم ځینو ډریورانو تېره اونۍ ویلي ول چې په ورځو ورځو انتظار ته اړ شوي. د پاکستان چارواکي وایي پر تورخم د ټرافیک ستونزې هواروي. باز محمد عابد رپورٹ لري.
د ننګرهار د ګمرک رئیس نوید بشریار د پنځنبې پورس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د یو شمیر پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه بې اساسه وباله چې پکې ویل شوی ول چې افغان حکومت په تورخم کې باروډونکو لاریو ته په اسانتیاو برابرولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي وویل
په دغه خبر کې کوم منبع نه در اخیستل شوی چې د تایید کړی اوسي. دا خبر کاملا ردوم. د منګه د ګمرکي څانګې او د بندرولۍ د برخې کارمندان څلوري ساعته فعال دي. ټول امکانات ورته په اختیار کې ورکول شوي. سهولتونه نور هم ایجادېږي.
په تورخم کې د افغان سوداګرو یو تن استازي اجیتور وایي چې افغان حکومت په تورخم ګمرک کې دوی ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
یو شپه په انلسۍ کې کومه، یو شپه په میچنۍ کې کومه، یو شپه په رنګ روډ باندې کومه، بیا په دې لاره باندې قطارونه ولټ دا دي. آی پی ایل په نوم باندې کنټینر را روان دي. دا وګوره څومره وخت کې دلته راداخل شو، په څومره وخت کې اوسي.
د باروډونکو لاریو ډریوران بیا د پولي هغاړه د پاکستانی کسټم د چارواکو سر ټکوي. دوی وایي چې د پلټنې په بهانه یې ډکې لارۍ په ورځو ورځو ځنډول کیږي. سپتمبر په 13 نیټه افغان او پاکستانی چارواکو په رسمي توګه د تورخم مزید بروډونکو لاریو د تګ راتک او مسافر پر مخ د سلر ویشتو ساتونو لپاره پرانست چې ورسره په سوداګریزو چارو کې د پرمختګ ترڅنګ عامو خلکو ته هم زیات سهولت رامنځته شوی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په خوست کې د کسبونو زده کوونکي وایي پروګرامونو ورته ډېره ګټه رسولې او ژر به د خپلې کورنۍ لپاره د روزۍ ګټلو وړ شي. په دې زده کوونکو کې ښځې او وزیرستاني کډوال هم شامل دي. په سیمه کې یو شمیر خیریه ټولنې او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر دا پروګرامونه چلوي. نجیب الله الوخیل معلومات لري.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو ترڅنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لارې هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کار او کسب پیل کړي. په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې له لارې څه ناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولی شي د دې کاروبار له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په یوه سیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
خدا خاطر کې مونږ ډېر شرم زده کړل. مونږ اوس کولی شو چې خپله خطې وګنډو، خلک مونږ ته خطې وړي او مونږ کولی شو چې دغه خطې خپله وګنډو او روپۍ پرې وکړو. او دا کی مونږ ډېری ګټي خو سین خپل کړه شم خاطه وګڼډم خپل کړه شم مونږ کورنۍ چې بیوال ته دوه کړه خپل خاطه وګڼډل پیسې مونږ غوښلو او مونږ ته ډېر سہولتونه په کور کې درول شوی
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب خزه کی
او ډېر شاګردان لرم دا ششتک شو امرلا شو گیبای شو نو رقم رقم ډیزاینونه زیدای ته ورهم او د زړه کوم یو سره ختم چې دی به یو څه زده کی پرمختګ وکړي کنه زیدای دې په خاطر نه چې زه بس ما شو خلم د شپږ میاشتې د رښینه زده سینه کوم او زه هم چې دیم غریبانې بیچاره چې د کوم ما سره د ټول بیوزل خیاندې در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په خوښ کې وزیرستانو یو کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي موږ هم داس یو خونیز مرکز ته ورغلو چې هلته وزیرستانو یو کډوالو او یو شمیر ځایي اوسیدونکو کې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تړنې ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي
ان شاء الله کلم وي پسې ورشل وطن د خیر عدالت پوت شي ان شاء الله چې کسب دلیاره موږ خپل د قرآنی مسره پر کول شي د کاروبار د موږ د پر ډیر کده
الحمدلله بس کورن دا کړو زکړا شم چې خپل قرآنی مسره په ځم سره به دې طرفه پر راکما نرم غوړی چې دا کې پر مختو کې
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډیر کلک دود دی تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای نه سفری و مم یاش د غم یاش موزه ای واسکټ ټپای اشه مزه کړی دی
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لړ مهاله برنامه په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامدار توګه پکې مسلکی او ماهر کارګران وروزل شي
نجیب الله لوخیل رپورٹ موجود د خیبر پختونخوا د نورو برخو په سیر په کوارټ کې هم د ډاکټرانو کاربندیز روان دي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې نوي اصلاحاتي اقدامات او قانون د لغوه کړي چې دوی په وینا روغتیایي خدمات پور سره ګران شي د صوبې د روغتیا وزیر وایي اقدامات سره به د سرکاري هسپتالونو نظام سم شي هلته په کوارټ کې یو شمیر خلک وایي شخصي علاج کولای نشي او په حکومتي روغتونونو کې د کاربندیز له وجې له ستونزو سره مخامخ دي ممتاز بنګخ
د سوبي نور سیمو په شان کوهاټ ډیویژن کې هم د ډاکټرانو کاربندیز دوام لري په ډیویژنل هډکوارټر هسپتال کې ځای پر ځای د احتجاج په اړه بینرې لګول شوی د روغتیا کارمندانو او ډاکټرانو د هسپتال وډونو او نورو برخو ته ژوندۍ اچولي ولی ډاکټران او د صحت کارمندان د داسې ناروغانو درملنه کوي د چا ژوند چې د خطر سره مخ دی او ناروغي سخته ده زیورمان د مندرونو خپل ځای د علاج لپاره راوسته وایي حکومت دې باید په سرکاري هسپتالونو کې د وړیا درملنې اسانتیاوې له خلکو وانخلي
اس لگا ہمارے بھی اچانک دغش کلمو کہو نو مطلب دار جو سو پرائیویٹ یو سروے 1500 روپے پرپیشن لے گی غریب سړی خو مطلب داري چې نشي کولای غنه د سیاست اچانک چتر پیدا کولی شي پیسې و
د لچي اوسیدونکو امان وای په هسپتال کې درملنه روانه ده خو د کاربندیز په وجه د ډیرو سختو سره مخامخ دي
مریضانو ته ډیر تکلیف ده خپل اگر دې چې را مشتن هغه کولو خو بس دا خو ایمرجنسي وارد کې ځکه بس دخیلی کو
ډاکټران وای د دې صوبې خلک ترهګری او جنگونو زپلی باید حکومت دې ورته اسانتیاوي ورکړي د مشومانو سرجن ډاکټر کشف د پنځشنبه پورز مشال ریډیو ته وویل حکومت دې باید په ډاکټرانو تشدد ونه کړي بلکې دوی دې ونه زولې شي
مو الریډي صوبې کم دې د ټیریزم افیکټډ صوبې دې پکار دې موږ دلته خلکو ته فیسیلیټیز ورکو امپلایز ته فیسیلیټیز ورکو چیرې دا ماغه امپلای دې چې په جنگ کې جنگی دلی دي مو ماغه امپلای باندې لاټي چارج کو ماغه امپلای مو بے عزتی کو اومدا خلک چې کم بیمار راشی رنزور راشی سر تو کوئی ولا ڈاکٹر ہی
د روغتیا کارمندان هم حکومتي ګامونه غندي او د روغتیا په څنګه کې روان اصلاحات ناسم بولی د روغتیي کارمندانو مشر سید راشد بخاري اصلاحات او ترشاد د صوبایي حکومت په نیت شک کوي او وايي دا اصلاحات د اولس د پاره ګټور نه دي
کم لس روپے پرچا دا دا بو 300 گنا زیاد شی پختو کر دا خلق کو یار پینڈا سائیڈ دا دا پینڈا سائیڈ ڈپریشن مو 18000 روپے ہسپتال کی ور کئیو چونکہ دا جی باہر پر سینٹر او کی ریٹ 12000 13000 14000 ریٹ دے نو تاسو ما دا خو دی کی با عوام ته سو فائدہ دا دی کی
صوبائی چرواکو پا دی اڑلا ترو سسن دی ویلی ولی پرستیو کے دا روغتیا صوبائی وزیر ڈاکٹر ہشام انعام اللہ خان ویلی دی قانون دا لاری حکومت دا ہسپتالونو حالات سمول غواڑی آر ایچ ای ڈی ایچ ای بل صوبائی حکومت دا سپٹمبر پا وویشتم دا اسمبلی نا منظور کر او اس چی پا ہر حال کی عملی کول غواڑی چی ڈاکٹران او دا روغتیا کارمندان ناسم بولی او دا یاد قانون پر زیدی کاربندیز پیل کرے ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
اردوونکو د پاکستان وزیر اعظم چین ته د سفر پر مهال ویلی دی چې له هغه هیواد سره د
د ستراتیژیک همکاري پر ژورولو صلاح شوې ده. دا په یو کال کې د عمران خان چین ته دریم سفر و. شنون کې وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژو په اړه د دواړو ترمنځ یو شمېر غلط فهمۍ پیدا شوې چې په دې سفر کې یې د لرې کولو هڅه شوې ده. خو د وزیر اعظم دا سفر په اقتصادي او سیاسي برخو کې څومره اغیزناک اثبات دی شي، دا ځواب ګلایاز راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په روانه اونۍ کې د چین د سفر پر مهال د اقتصادي راهداري پروژو یا سی پیک ترڅنګ په سیمه ییزو چارو له چین چارواکو سره خبرې وکړې. د وزیر اعظم عمران خان سرکاري سفر وروسته په ګډ بیان کې ویل شوي چې دواړه خیزه تجارت او اقتصادي راهداري په پروژو به کار نور هم تند کړ شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی مشال اړې ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان سره د فوج مشر هم چین ته سفر کړی او له هغه هیواد سره یې ستراتیژیک دفاعي معاهده لاسلیک کړي.
باندی با پاکستان ته اقتصادی ته کوم جټ راځي صحابه په سلسله کې ځینې تړونو شو او ځینې معاهده وشو. تړون کې وشو هغه دا وشو چې تړون کې کوم پیسې مخکې نه ورګریږي د هغه با هغه باندې با منصوبې جوړې شي د هغه استعمال کې بعد چا څومره برخه وي باقي چې کوم نور فاینانشل کوم معاهده دي د هغه مطابق به پاکستان ته قرضه ملويږي او هغه قرضه به پاکستان د خپل خساره کې دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دسته وي، یعنی کې د امپورټ ایکسپورټ خساره هغه به پوره کوي. دې معاهده باندې با
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د بیجینګ سفر کړی چې له هند سره یې اړیکې د کشمیر په مسله ترنګلې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلت مسعود مشال اړې ته ویل چې وزیر اعظم د چین د سفر پر مهال له چارواکو سره د سی پیک پروژو په اړه اندېښنې کمولو کوشش کړی او ورسره یې د کشمیر په لانجه خبرې هم کړي.
زما په خیال پاکستان یو وار بیا چین ته د باور ورکولو کوشش کړي چې اقتصادي راهداري پروژو ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او د دې د کامیابۍ لپاره کار کوي. وزیر اعظم په خپل دفتر کې د دې لپاره د یوې څانګې جوړولو خبره هم کړې. زما په خیال د کشمیر په مسله هم خبرې شوې او چین به کوشش کوي چې څرنګه د خبرو اترو د لارې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ ترنګلې اړیکې بیا ښې کړي.
بیا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه حسن خان مشال اړتیا ویل چې په موجوده حالاتو کې د وزیر اعظم چین ته سفر ډیر ارزښت لري.
څومره کامیاب ده یا څومره کامیاب نه ده ما په خیال دا به دې وخت کې لږ پرې میچې وري. موږ د میټینګ نه دانو شو ویلي چې را پرایم منسٹر دا میټینګ شو دا میټینګ شو یوزوالي دا خو په دا میټینګ کیږي خو دا غي اصول د پس چې کوم نوې میمورندم اف انډرستانډینګ بارے کې یا نوې پروجیکټس بارے کې یا نوې ډیولاپمنت هغه چې څنګه دی واپس راشي او واپس دلته پاکستان نه پس باغې باندې سپر مختګ شي نو الله به موږ دا وایو چې را د دې دورې آوټ کم سو ادروایز دا یو ډېر ښه انټریکشن وو.
خو په پیښور پوندون کې د سیمایزو چارو څانګې ډاکټر سرفراز راز خان مشال اړې ته ویل چې د عمران خان بیجینګ ته سفر نه ډېرې تمې نه دي ساتل پکار.
عملی خبره هیڅ هم نشته، نه معیشت کشته، نه په سیاست کشته، نه په کومې وعدې د کړې کورونه جوړول یا نوکریاں راوستل یا امن راوستل دا ټولې خبرې چې دي په هیڅ ډول الټا اوس ویلې دا چې اکثر مرګ کې دا وازې دي چې د حکومت چې دي د ټول نه اله حکومت دې تیر شل کال کم پاتې دي هم دغه دي یو څه ورته دا هم وایي چې دا اله هم دې اډر ټیم هم ټیک نه دي صرف او صرف یو خبره
پاکستان او چین په 2015 کال کې سی پیک معاهده لاسلیک کړی و. خلاصه مودې راځي داسې راپورونه راځي چې پاکستان په یو شمېر پروژو کار سوس کړی او چین له دې کار خوشاله نه دی.
ګلایز رپورت مورد د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو ادارې او د ایتالیا یو لرغونپو د سوات په بریکوټ کې د هندوانو یو پخوانی مندر موندلی دی. پوهان وایي د بریکوټ په ګډه بازیره کې غونډۍ د لرغونو آثارو لپاره پر نړیوال کچ پیژندل کیږي. نیاز احمد خان رپورت لري.
د بریکوټ بازیره سیمه چې ورته د تاریخ پوهان د زرګلو کالو پخوانی وران خار وای کې د غره په سر غونډۍ کې د ایتلی پوهان ډاکټر لوکا وای چې دوی د 13-12 هم دې سیمه کې په لرغونی آثارو کار کوي. اوس دوی د مقامی سلویختو هنرمندانو او لرغونی آثارو زده کوونکو سره یو نوی عبادت خانه ښکارا کړي.
This is a Shahi temple. Hindu Shahi temple actually was built during the Turkish Shahi period.
دا د هندو شاهی مندر نه دی چې په اصل کې 1700 کې د ترک شاهی په وخت کې جوړ کړی شو. کله چې شاه خراسان د ترک دولت بادشاه او د هغه زوی پرومو قیصر هغه وخت کې د سوات حکمرانو دا مندر هم د حکمرانانو جوړ کړی وو او خصمانه به ورله کوله او بیا ورسته تر زرو کالو پورې آباد وو.
till 1080.
د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمه کې کارکونکو یو مشر فضل مالک وای چې غونډي د بریکوټ بازارې د ټول نه چوت غر سر ده او د عبادت خانه ډیره په ښه حالت کې ده.
دا سی پټو ګد دی 60 فوټ پلن دی اندوشای پیرډ دی او ډیر عجیب ځای دی کفرس کا دیتا زمونږ د ملک یو پاکستان دیتا په خنه زر وکتل او دیلې پنور کو د دې کم د بارډر چې کم دیوال لې نه پټه پلن دیوال لې د دې دیوال مرمت وکو نو ان شاء الله دا په یا په ټکسلا پسی یا په تخبای پسی دا دویم نمبر زی دی.
د لرغونی آثارو برسیره کولو ټولګي سره د تاریخ او لرغونی آثارو زده کوونکي هم کار کوي چې پکې د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد او جانزیب کالج سیدو شریف زده کوونکي هم شامل دي. د بریکوټ بازارې غونډې سرته د تلو لارې ګرانه ده او سیلانیانو تګ ورته مشکل دی. دغه کې کارکوونکي وای چې کچره د غر سرته لارې برابر کړی شي نو دې ته به مقامی او د بهر هیوادونو څخه د لرغونی آثارو سیلانیانو تک شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز په www.mashalradio.com او د مشال راډیو پر اپلیکیشن اوري. اوس هم د دې خبري غړې اخیرنی رپورټ تر دې وروسته په بلې غړې کې ظفر خان او ملیحا میرزاده در سره یې. اخیرنی رپورټ د اکتوبر پر لسمه د روغتیا نړیوالې ادارې په وینا د رواني روغتیا د ورځې په مناسبت دی. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO سکال دا ورځ د ځان وژنې مخنیوي موضوع ته ځانګړې کړې وه. په پاکستان کې روان پوهان وایي په هغه هیواد کې په ځوانانو کې د خودکشۍ رجحان زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي ښه او روغ ذهن او نفسیاتو لپاره اړینه ده چې که څوک په ځان کې ځینې علامات ویني نو باید ډاکټر ته لاړ شي. دا چې د ځان وژنې څه لاملونه دي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي په اړه یې د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
نفسیات پوهان وای په پاکستان کې پزوانانو کې د ځان وژنې رجحان په زیاتې دوده. په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتي وای روان کال دوی په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې شپږ دېرش پېښې ریکارډ کړې دي چې زیاتره د چترال زده کوونکي دي او د ښځو شمېر پکې زیات دی.
کے 0.9% کے اگر خلق سوسائیڈ کئی پاکستان کے مونگ سارا پاکستان کے دیر خر ڈیٹا نشتا لیکن اس ریسنٹلی اگر کے اسٹوڈینٹس دیر زیاد انسیڈنٹ راضی مونگ دیر نتیجہ باندے راغلی ہوں نہ ہوئی باندے سوشل پریشر زیاد دے دینا ایداوہ چکم زمونگ سورسز یہ خپل ان ڈیکلیئر ڈیٹا چیدی اگر مونگ سارا تقریباً 36 کیسز اگر 36 کیسز دی اور ٹول اپر چترال کے دیا نہ ریسنٹ چترال کے دیا اور دلتم مثلا مونگ سارا ڈرگ ایڈکٹس دی سونا چی آئی سے
ڈاکٹر خالد مفتی چې د نفسیاتی ستونزو او خودکشي او د مخنیوي لپاره د کارکونکو ادارې د هورایزن مشر دی وایي چې په 2013 کې د دوی ادارې د ملکن ډیویژن له هرې ضلع نه معلومات راغونډ کړي چې ورسره سم 326 کسانو ځانونه وژلي. په دې کې هم زیاتې پیښې د چترال وي. په کراچۍ کې د نفسیاتو ماهره ډاکټره فوزیا خان وای په پاکستان کې د خپګان یا ګروم علاماتو ته په وخت پام نه کول او موجودیت یې نه منل د ځان وژنې غټ لاملونه دي.
پوری ډیپریشن اټسلف هغه شان سیریسلی خلق علی نه وای ایکسپټ کوي نه غي پټي خلق اپروچ کوي نه منټل هیلث پریکټیشنر چې کوم دی رائټ ټایم باندې ډیر زیات شي ډیپریشن چې ونچولی غي اند اپ کوي سوسایډ باندې. فاملی رول ډیر امپورټنت دی چې ماشوم سره کپاسټی دا غبانه کیومر پرشر واچو دا مو کوئی چغه نه ایکسپیکټ کوئی چغه دے فرست ہی راشی تاسو سے چینجز لګ دا چوب دے کغه ډیر زیات یک دم نه غروټه خوراک شروع کړل ډیر زیات ودو کېدل شروع کړل یا بالکل لوګا ختمه شو یا بالکل خوب خراب شو دے دا یو ډیر کلیئر انډیکیشن دا چی از گوینګ تھرو سم سارټ اف مینٹل ڈس آرڈر.
په اسلامي کالج په خبر کې استاذه او د نفسیاتو ماهره ډاکټره مدیحه اصغر وای چې کوم تن د نفسیاتي مسلو ښکار وي نو په مرسته کولو او اوریدو سره د ځان وژنې مخه نیول کېدی شي.
سوسایډ یو پریونټیبل ډیث دی او دې باندې مکمل کنټرول هم کېدی شي خو که خلکو سره اویرنس وي. 18-45 ایئرز دا عمر دی چې دا دې کې زیات ولنریبل دی خلک. مسله دا هی چې کله هغه دې کیفیت نه تیریږي نو کچا ته هغه یو نیم داسې نشانی یا خبره اوم کی چې لکه زما دا ژوند څه فائدہ یا زه تنه تنګ یم خلک وي چې خپه دي یا خیر دي اب بجای دینه چې اغا انډ انڈرسٹینڈ کی نو دی وجنا چکم دے اکس نگلیکٹ شی اگر تکلیف کے دے او اگر چ سوئی وای ورے او بیا ورتا یو خر رہنمائی تے چرتا پوسیبلی یا کا اگر سر د ادری دو ضرورت یا سپورٹ ضرورت یا د مینے یا د کیئر ضرورت نو اگر ورتا ور کول پکار دے.
ڈاکٹر خالد مفتی وای پ پاکستان کے پ نفسیاتی صحت ڈیرے کم پیسے خرچ کی گی خو موجودہ حکومت د دے لپارا د بجٹ زیات تولو ویلی او پ اسپتالونو کے د نفسیاتو ڈاکٹرانو چوکے زیات کڑی دی د دے تر سنگ یش من کڑی چ پ چترال کے د مسئلے د حل لپارا بہ ہر ہفتہ یو ڈاکٹر ہل تدی کی خلا ور باندے عمل نہ دے شوی. نفسیات پوہان وای کمینڈ پلرونخ پلے ذمہ وار سمی پورا کڑی او ماشومانو ت پورا وخ ور کڑی نو تر ڈیرا حدا د هغو نفس